ਦੇਖੋ ਦਾ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਓ ਰੇਡੀਓ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਲ ਡਿਵੇ ਸਰ ਸਖਿਬਤ ਖਗੋਰੀ ਦੂਰ ਕੋਲ ਕਸੰਗ ਚ ਤਾਸ ਤਪਤ ਲਾ ਪੰਨਲ ਬੰਦ ਮੰਗਤੋ ਸਰਾ ਦ ਪਖਤੋ ਪਾ ਅਦਬ ਵਰ ਸਰ ਦ ਪਖਤੋ ਪਾ ਉਲਸੀ ਅਦਬ ਦ ਸ਼ਾਇਰਾਨ ਪਦੀਬਾਨ ਪਜਨ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਚ ਕਮ ਅਸਨਾਫ ਤੇ ਪਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜੂਦਾਤ ਬੰਦ ਤਾ ਸਰ ਮੁਨ ਖਬਰੇ ਤਰੀਕੋ ਪਾ ਉਲਸੀ ਅਦਬ ਕੀ ਮੰਗਤੋ ਸਰਾ ਦ ਟਪੇ ਪ ਮੌਜੂ ਬੰਦ ਦ ਤਫਸੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ਕਰੀ ਦੀ ਬਿਆ ਮਦ ਸਰਾ ਦ ਕਕਰੀ ਗਾਲ ਪ ਹਵਾਲ ਬੰਦ ਦੇਰ ਤਫਸੀਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ਕਰੀ ਦ ਟਪੇ ਦ ਜੁੜਖ ਪ ਹਵਾਲ ਮ ਦ ਸਰ ਖਬਰ ਕਰੀ ਦ ਟਪੇ ਦ مضمون په عالم د سره خبره کړې دغه شان د سره د دې په تاریخي اهمیت خبرې کړې دغه شان خبرې ترې کړې او هغه نه پس د سره بیا د چاربیت په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او په هغه کې د چاربیت چې کوم سخت دی په هغې د سره مونږ خبرې کړې دي هغې چې کوم قسمونه دي په هغې د سره خبرې کړې دي او اوس وخت مونږ تاسو سره د غزل په موضوع خبرې کوو او په غزل کې مونږ تاسو سره چې د غزل کوم شاعران دي نو په دې شاعرانو باندې مونږ خبرې کوو ځکه چې د غزل په موضوع باندې مونږ ډېرې تفصیلي خبرې نورې کړې دي هغه په سخت هم خبرې کړې دي د هغه په مضمون هم خبرې کړې دي او نن سبا چې د غزل کوم شاعران دي د دې د جون په حواله تاسو سره خبرې شریکو زمونږ د نن د پروګرام چې کومه شاعره ده د کشري بیبي په نوم باندې دا یادېږي او نسوات سره د دې تعلق دی مونږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم مېلمانه پروفیسر عطاءالرحمن تاسب ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب او ډاکټر یار احمد محبوب صاحب درې واړه په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورځ خپل درون خو محترم پروفیسر عطاءالرحمن تاسب له دغې نظر خو چې غیر سره د کشري بیبي په حواله باندې سره نظر شریکوي رورو تاسو په پروګرام کې په خیر علي وو
السلام علیکم ٹکر صاحب سنگ حال دیتا سخے
واللہ خیر خیریت الحمدللہ بالکل شکر الحمدللہ سے نظر برا سر شرک ہے
ٹھیک تے جی ٹکر صاحب ز دوڑ ڈاکٹران استادان تے سلام و احترام ہے ما بیا تا سر د کشر بیگم د جون په حوالہ باندې خبر کوما د کشر بیگم د جون د خبرې نه مخکې دی اوریدونکو په نظر کې دا خبرې چې سوات هغه ریاست دی چې دلته د ریاستي دور کې پښتو چې ورو دا سرکاري ژبه وه دفتري ژبه وه د جون 1908 نه وروستو د ریاست په دور کې دلته ټول دفتري کاغذي کاروایي چې ورو دا به په پښتو ژبه کې کېده دې ریاست د پښتو ژبې سرپرستی کړې ده دلته به په ریاستي خرچه باندې د پښتو ژبې کتابونه چاپ کېدل او عموما هغه به ویډیا تقسیمېده په خلکو کې ترجمې به هم کېدې د مختلفو ژبو نه بیا دا چې دلته به په ریاستي سرپرستۍ کې د پښتو مشاعرې کېدې هغې کې به والي صاحب خپله ناست و شاعران لکه حمزه بابا او سمندر بابا او دا لوی لوی شاعران به راتلل او دلته په دې مشاعرو کې به برخه اخیسته بیا به د ریاست والي هغې لکه اکرام کو هغې له به یې بلا انعامات ورکول نو د دې مختصر پس منظر ذکر کولو مطلب مې دا چې دلته لکه داسې د پښتو شعر و ادب د ماحول چې یا دې ته چې دا فضا کومه برابر وه نو دا د ریاست د دور نه وه بیا والی صاحب په خپله په دغې ادبي هلو ځلو کې به مطلب دلچسپي لرله د شاعرانو دیوانو به عزت کوو قدر به یې کوو او دا د نن کومه شاعره چې ده د کشر بیګم نو دا د والی صاحب کور ودانې ده نو مطلب دا په داسې ماحول کې را لویه شوې ده یا په داسې ماحول کې ژوند تیر کړی دی چې هلته دغه ماحول او د دې خپل نوم چې دی جی د دې خپل نوم بخزیبا ده او دا د لکه په ادبي دنیا کې چې د دې کوم کتابونه پای په دا غې نوم بی زد ورته لیکلې شوې دی نه بخزیبا او کشر بیګم دا غې د دغه ریاست دی والیانو د ادب غ نوم کشر بیګم په نوم باندې مشهور شو کې دا دی والی سه کشر خزونو کشر بیګم نوم په دغه لحاظ باندې د دا د سواد په زنانه شاعرانو کې دلته چې څومره سواد کې زنانه شاعران دي نو دا پکې د مقدار په لحاظ د شاعري ډېر د ځکه چې تر اوسه چې با ته پته درې کتابونه خو د دې ما په خپل لوستې دي تر څو چې د دې د جون تعلق دی نو دغه درې واړه کتابونو کې اگر سې د دې لنډې لنډې پیژنګلو شامل دي خو په دغه درې واړو کتابونو کې د دې د پیدایش نیټه نه ده لیکلې شوې. ما د هغې د کورني چې کوم د هغې رشته دار دي نو ما د هغې نه معلومات هم وکړل او د یو کتاب کې پروفیسر فضل کریم ناشاد صاحب لیکلي دي چې دا په 1958 کې والي صاحب ته واده شو او په دا وخت کې د دې عمر 42 کاله و. نو د دې نه ما یو نیټه راویستې وو نو د هغې 1945 د دې راتله بهرحال د هغې څوک د خوری چې دی نو هغه ما ته د دې د پیدایش نیټه ویلې د 1 سپتمبر 1946 د دې د پیدایش نیټه ده. والي صاحب چې کله دی والي صاحب سره واده شو نو د هغې نه وروستو د دې په جون کې دغه بدلون راغی چې دا لږ یو شاهي کورنۍ ته راغله او د دغې وجې نه هغې ته هغه پذیرایي میلاوه شوه چې لکه هغه مطلب د یو رایل فیملی خلکو ته میلاویږي. تر اوسه چې د دې کوم درې کتابونه چاپ دي نو په هغې کې یو کتاب دی نیمګړی ژوند، بل کتاب دی یادونه، او بل کتاب چې دی نو د هغې نوم دی د وخت څپېړې. تر اوسه پورې دا درې چاپ کتابونه دي چې ما د کشرې بیبي لوستي دي. د دې په حواله باندې چې کوم د هغې د جون حالات دي نو مطلب تر هغې وخت پورې د والي صاحب چې کله ژوندی و نو د هغه د خپل جون نه داسې ښکاري چې لکه ډېره خوشحاله دوی په خپل لیکلي دي چې دی شعر لیکل د والي صاحب د مرګ نه وروستو شروع کړي دي. د هغې نه وروستو چې کله هغه ژوندی و نو دی شعر نه لیکو، د هغه چې کله وفات شو د هغې نه بعد شعر ویل شروع کړي دي. د هغې په شاعرۍ کې چې څومره موضوعات دي چې په هغې مونږ خبره کوو نو چې څومره سړی هم د هغې شاعري ګوري نو په دې خبره د هغې د شاعرۍ نه ښکاري چې لکه هغې زیات د هغې د شاعرۍ زیات مرکز چې دی نو هغه خپل خاوند دی والي صاحب دی چې لکه د هغه د مرګ نه وروستو د هغې په هجر کې د هغه په جدایۍ کې او د هغه په فراق کې زیاته شاعري د هغې د زیات د شاعرۍ زیاته برخه په دغه درد باندې د والي صاحب د جدایۍ او د هغه د وفات په صدمه باندې لیکلې شوې زیاته شاعري په دغې حواله باندې د هغې د شاعرۍ زیاته حصه په دغې باندې مشتمله ده. د دې نه علاوه چې د والي صاحب سره متعلقه څومره خبرې دي نو هغه پکې ډېرې زیاتې میلاویږي او دارنګ حمدیه کلامونه پکې میلاویږي. د دې سره سره نعتیه کلامونه هم میلاویږي لکه د هغې د حمد یو څو شعرونه دي چې خدایا ته په بادشاهانو کې سلطانې د دنیا په هر بنده خ مې روانې که هر سو مونږ په یو بل کې محبت کړو د هر چا نه فقط ته په مونږ ګرانې. داسې د هغې د نعت څو شعرونه دي چې یو مر پاس په اسمان کې دی سحر ماښام ځلیږي بلله زلند ښکاري هغه مر د مدینې او کافی مې په دنیا او اخرت هغه رهبر دی زیبا دې رهبرانو کې رهبر د مدینې. داسې د والي صاحب د پیدایش نیټه چې ده نو ټکر صاحب دا د جون 15 نیټه ده، دا د هغه د زیګون ورځ ده. د والي صاحب د زیګون د ورځې په حواله باندې د کشر بیګم په شاعرۍ کې مونږ ته میلاویږي چې دا ورځ پکې ده د 15 جون ورځ پکې هغې خاص طور یاده کړې ده چې د هغې نه د دغې تاریخ سره د مینې نه او په دغې باندې د شعر ویلو نه د هغې والي صاحب سره خپل خاوند سره د مینې هغه اندازه هم سړي ته لګېدی شي لکه دا څو شعرونه دي چې په هغې کې دغه د 15 جون ورځ هغې یاده کړې ده چې پر ورځ د 5 جون د سر راپورته که جانانه زما د خاورو سلی درته ناست یم قدردانه زما هغه وړې د ناز خبرې چې تا ماته کړلې هغه وړې د ناس خبرې چې تا ما تکړلې اوس تغې سپورې اورم راشه مهربانه زما داسې په یو بل ځکه هم دغه تاریخ د پنځم جون تاریخ چې دی نو په یو بل شعر کې داسې یاد کړی چې د پنځم جون د بیا راتلو سره بېتابه شوم د پنځم جون د بیا راتلو سره بېتابه شوم ګرد غبار کې مې ورک شوی آشنا بیا یادېږي داسې ټکر صاحب د والي صاحب د وفات نېټه چې ده نو هغه څوارلسم ستمبر ده څوارلسم ستمبر د مړینې شوې ده نو په دې حواله باندې هم هغه شعرونه لیکلي دي په کومه ورځ چې والي صاحب وفات شوی دی په دغې حواله باندې هغه وایي چې آشنا چې زما تلی د ټول عمر په سفر دی آشنا چې زما تلی د ټول عمر په سفر دی هیریږي زما چرته چې زما د زړګي سر دی بیا 14 ستمبر دی داسې اوږد کلام دی په دغه طرز کې چې پای کې د هر بند په دغې باندې ختمیږي چې بیا 14 ستمبر دی د دې سره سره هغې د خپل د دین علاوه هغې د خپل خاوند سره لکه د مونږ د هغې په شعر کې د هغه د زیږون ورځ په مناسبت او د وفات د ورځې په مناسبت شعرونه د دې نه علاوه نور هم هغې په ښکاره باندې دغه موضوع د خپل خاوند سره د والي صاحب سره د مینې دغه موضوع چې د دا په نورو شعرونو کې هم ډېره ښکاره په نظر راځي لکه هغه په یو ځکې بل ځکې وایي چې ستا په یادونو وخت تېرومه ګنی نه تېرېږي ستا په یادونو وخت تېرومه ګنی نه تېرېږي د وخت سیلۍ یم غورځولې فیض رسانه زما او بل شعر دی چې د مرګ او ژوند خو مونږ یو ځای د مرګ او ژوند خو مونږ یو ځای دلته قسم کړی و زیبا ژوندی ده زیب پنا شو د جهانه زما رجان زیب نو زیب د هغه د نوم کیسه ده بیا ټکر صاحب بیا هم دغه کیفیت د خپل خاوند سره د والي صاحب سره د مینې په نورو شعرونو کې په بل ځای کې داسې وایي چې زه د سوات د دنګو غرونو شهزادګۍ یم زه د سوات د دنګو غرونو شهزادګۍ یم د دربار ته زه راغلی پخوانی یم د والي صاحب په یاد کې تل اوسېږم د والي صاحب په یاد کې تل اوسېږم ډېره تنګ په دې خپله زندګۍ یم داسې مسلسل مونږ چې د هغې لکه د شاعرۍ پاڼې اړو نو دغه احساس راته په هر ځای کې کېږي چې لکه هغې د والي صاحب سره ډېره زیاته مینه لرله او په دغه موضوع باندې د هغې د شاعرۍ یو معقوله برخه په دغې حواله باندې مشتمله ده د دې نه علاوه چې د هغې په کلام کې مونږ ته څه ښکاري نو لکه هغه د وخت نه د ګیلې عنصر په کې ښکاره دی داسې د تنهایۍ هغه احساس چې په کې دی هغه په کې ډېر زیات ښکاره په نظر راځي او کله کله چې مونږ په دغه ادبي اصطلاح کې د قنوتیت یا د مایوسۍ د کیفیت کوم ذکر کوو نو کله کله په کې دغه د قنوتیت د عنصر هم ډېر ښکاره په نظر راځي د هغې په شعر کې لکه زه صرف تاسو ته یو شعر په دغې حواله وایم چې په هغې کې دغه قنوتیت ډېر ښکاره دی لکه وایي چې زما دا ستړی ژوند به خدای خبر کله ختمیږي زما د ستړی ژوند به خدای خبر کله ختمیږي سبا بیګا زما د یار هر نیټه یادیږي سبا بیګا زما د یار هر نیټه یادیږي داسې دغه تسلسل پکې هم ځای په ځای په نظر راځي د دې نه علاوه ما چې کتابونه څومره لوستي نو په دې کې د امام حسین رضی الله عنه په شهادت باندې مرثیه لیکلې ده چې د پښتو مرثیه نگارۍ یا د مرثیه نگارو په قطار کې هغه هم ودرئ او ورسره د دې نه مونږ ته د دې اندازه هم لګي چې هغه د اهل بیت سره څومره عقیدت او مینه لري داسې چې بیا مونږ کله دې خوا راځو ځکه چې هغه د سوات د بدمنۍ د ورځې هم لیدلې دي دلته چې کوم بدمنی خوره او دلته خلک ډېر زیات هغې د وجې ځپلی شوي دي او دغه حواله باندې هم دغه په کلام کې مونږ ته شاعري ملاویږي چې پکې د سواد د بدمرې د ورځو ذکر دی، د سواد د اپریشن ذکر دی پکې، یا د اپریشن د مخکې حالاتو ذکر دی پکې، او د دغه شاعري نه مونږ ته د هغه په شاعري کې چې کوم دغه ټولنیز شعور دی د هغه هم مونږ ته ښکاره ثبوت ملاویږي چې هغه خپل غیر شاپیر ګوري او د عین اثر لیو د دغه حالاتونو د خپل شعر د پاره مواد مخلي په مجموعي حواله باندې چې زما کوم نظر دی، لکه سواد کې منګه د کشر بیگم نه علاوه چې کوم منګ درې نه مشران شاعران کوشمارونو لکه بخپری دا او دغه د علاوه افسانې په نوم باندې وړې رخه ډېر معیاري شاعر ته رسوي د جوسوسي منګه دیوانم چاپ کړی دی. دا اینه علاوه یو بل شاعر د مختار بیگم دا د کشر بیگم نه لکه سینیئر شاعران دي، په دې کې د مقدار په لحاظ د افسانې شاعري چې دنو هغه منګه وای چې زه وایم چې دا د غنه د کشر بیگم نه د مقدار په لحاظ سیوا ده. باقي دا دو شاعران چې یو ما بخپری ذکر وکړو یو مې د مختار بیگم وکړو، نو د دې شاعري د مقدار په حواله د کشر بیگم نه کمه ده. د دې په شاعري چې زما کوم مجموعي نظر دی، نور به په دې استادانو خبره واورو، مجموعي نظر په زما ده چې د دې د شاعري موضوعات هغومره پراخه نه دي کوم چې د دې دور د شاعرانو موضوع نه کېدی شي. مجموعي طور د هغې شاعري د والي صاحب نه چاپېره چورلي، داغه د مینی خبره ده او داغه د جدای خبره ده او داغه نه په جدای کې کوم د تنهایی احساس دی او داغه احساس سره تړلی کوم کیفیت چې د شاعری د ټولو نه واضحه او د ټولو نه ښکاره موضوع ده. نور پکې لکه مونږ لږ ډیر سماجی شعور هم په نظر پکې راځي، داسې اخلاقی موضوعات هم په نظر راځي، همدیا او ناتیه شاعري هم پکې مونږ ته په نظر راځي، او په مجموعي طور د هغې د شاعرۍ موضوعات داسې روایتي دي او ډېر زیات موضوعاتي تنوع پکې په نظر نه راځي. په فني حواله هم که مونږ د هغې په شعر باندې خبره کوو، نو مونږ باید چې په دې کې صرف د پښتو د زنانه شاعرانو شاعري په نظر کې وساتو، او هغه مونږ د سړو شاعرانو سره که د مثال په تور مونږ د فن خبره کوو نو بیا به پکې مونږ لږ هغه کېږو، لکه د هغې فن به مونږ ته هغه شان نه ښکاري، خو که د مونږ د مثال په تور د پښتو د زدانه شاعرانو په پس منظر کې د هغې فن ته وګورو نو د هغې فن به هم مونږ ته بیا دومره ډېر کمزورې په نظر نه راځي. د دې هر څه په وجود چونکه هغه زنانه شاعره ده او په پښتو کې زنانه لیکوالې ډېرې کمې دي، نو په داسې ادبي فضا کې زما په خیال د هغې د شاعري په حیث په پښتو شعر کې او په پښتو ادب کې موجودګي چې ده دا ډېره لویه خبره ده، او دا د دې خبرې هغه ده غمازه ده چې هغې ته به نورې پیغلې پښتنې ګوري او دغه شان دې میدان ته به راځي، او کله چې د زنانه شاعرانو مقدار سیوا شي نو بیا مونږ د عین وروستو د معیار خبره کولی شو.
بالکل، ډېره ډېره مهرباني. او بل تاسو چې د کومو ښځینه شاعرانو ذکر وکړو، په کار د تورامنس چې په دې باندې کار شي او دا هم مونږ د خپلو خلکو ته وړاندې کړو، ځکه چې دا هم ډېره زیاته ضروري خبره ده. لکه څنګه چې ته وایې چې د ښځو مقدار ډېر کم دی، په کار ده چې د ښځو دا مقدار سیوا شي، نو ظاهره خبره ده چې کله مقدار سیوا شي په دې کې په خپل منځ کې د مقابلې یو عنصر پیدا شي، نو په دې حواله باندې به د دوی معیار هم پورته شي. نو زه وایم چې د کومو شاعرانو دا نوم تاسو خپل په سواد کې راکړي، ځینې شاعران دي، په کار ده چې په دې ټولو باندې مونږ پروګرامونه وکړو او د دې نه مونږ دا د خپل خلک خبر کړو، او بل دا چې دوی ته د دې حوصله ځای وکړو. د دې چې حوصله ځای مونږ وکړو، دا کوم نوی نسل کې را روان دی، نو دوی به هم هڅه کوي او دوی به هم دغه شان لیکونه کوي، دغه شان شعرونه به لیکي، او داسې د پښتو ادب دپاره به یو نوی هغه مونږ ته راځي، نوی ټیلنټ به مونږ ته مخې ته راځي. دا ډېره دا به ډېره د خوشحالۍ خبرې چې که مونږ دغه ښځینه شاعرانې چې په کوم باندې او د کوم ذکر چې تاسو کو تاسو بنورې می په کار د چې په دې باندې هم پروګرامونو کو ډېر ډېر مننه پروفیسر صاحب تاسو تاسو دره تک ډېر ډېر مننه خو ګورې جن کو ورزو خپل بل درن خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دا غینه لږ نظر خو چې غیره سره څه نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر لې وو
ډېر مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې دي
ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر عطا الرحمن صاحب دا کشر بیگم پہ حوالہ باندھے نظر منصر شریک داغے شیرو نے خبریں اکڑے اور جو ٹول اہم خبر ہے چاہے کم اوکڑا آغا زما چی کم ڈیر جاتا خو خوش ہوا آگا وہی چی کچرے پیو پدی زنانا شاعرانو کے فنی آگا کم لوازمات چی دی کہ اگر کم ہوں گی هم موږ له پکار دي چې موږ دا خلک ریموټ کو دا را مخ کو ځکه چې کله مقدار سی واشي نو معیار بور سره اتوماتیکلی سی واشي نو دا یو ډیر ښه خبره ده او دغه شرغه په دې خپل خبرو کې د شاعرانو نمونه واغښت چې د خزینه شاعرانو چې کوم په سواد کې دا غیر نمونه واغښت نو ما ورته دا مو چې تاسو به را باندې کې په دې باندې کارو کې چې دا موږ د خپل خلکو ته وړاندې کو او دغه شان دا نوې نسل چې ته پوری نو دوی به دغه شان په مخ کې دوی به هم دې میدان ته راځي ڈاکٹر صاحب سے نظر پر اثر شری کرے
من نے ٹکر سے لگ لائن میں سلوا ماں دا پروفیسر عطا الرحمن عطا خبر خو مان وانو ر دیش ہوئی تو بہر حال اگر چی حل تا دے او اگر د سواد پ دی زنان شاعرانو دی غیر ریسرچ چوم دے نو یقینا چی اگے با دکی شر بیگم پ حوالہ و دی اگے دی جون پ حوالہ دا غی دی ادب پ حوالہ اگے با او دی زون فتا کو معلومات وړاندې کړی وی د کشری بیگم چې خاص خودري کتابه چاپ کی خو ما دی غي دوه کتابه دی دي او په یو کتاب کې هغه خپل خبرې لیکل دي نو هغه نه دا معلومي کې چې راغه کلاسیکی شاعران هغه لولي کلاسیکی شاعران هغه لستي لکه د رحمان بابا په باره کې وای دا دغه د شاعرۍ کتاب دی یادونه نو د دې یادونه کې هغه خپل په خبرې کې یوځای کې کشر بیگمو چې د پښتو د ټولو نه مشهور شاعر رحمان بابا زما رهنما دی د رحمان بابا شاعرۍ ته په دې وجه دوام حاصل شوی دی چې هغه د جمله انسانیت د سر خیر غوښته دی او د یو دردمند انسان په تورې لیکل کړی دی نو هغه وایي چې د جمله انسانیت د سر خیر غوښته دی زما رهنما دی نو دنه پته لګی چې د کلاسیکی شاعرانو مطالعه چې کومه ده هغه کشری بیگم کړی ده زما خپل دا خواهش وو چې مونږ کشری بیگم سره رابطه وساتو او هغه نه د ژوند حالات یا هغه خپل خبره کول شي خو متاسفانه چې ډیر ځکه هغه بیمار ده او هغه خبره به ونه کړی شي هغه نه خو اته ورمان چې دغه د ژوند به خو ټول معلومات یقینا چې بیان کړل بل دا چې هغه دا کوم کتاب چې چاپ دی هغه کلاسیکی شاعران وړي او هغه لوستي هم دي خو هغه لوی خبره دا ده چې دا زموږ زنانه شاعرانه کې دي کده دې په شاعرۍ کې ډېر ژور فن نشته خودو په پښتو ژبه کې په شعر کې خپل ژوند او خپل د ډېر چاپېره ژوند چې کوم بیانوي نو دا هم لوی خبره ده لکه کشر بیگم خپل خبرو کې خپل کتاب لیکي چې زه د دې کتاب په حق فقط دا وایم چې په دې کې څه غزلې دي او څه نظمونې دي خو زه چې څه وینم ګورم محسوسوم او په ما چې څه تیریږي دا کتاب د هغې رودار دی
ډېر ښه
اوس پاغې کې څه تیریږي د هغې خپل ژوند د هغې ګیر چاپېره ژوند نو هغه ټول هغه ژوند چې کوم دی د ژوند سره رنګونه چې کوم دی کټول ژوند نه دی د ژوند سره رنګونه چې کوم دی هغه هغه په شعر کې بیانوي د دې په کتاب باندې زه خبره کوم خو د دې په کتاب باندې پروفیسر فضل کریم ناشاد دا و دغه لیکلی دی نواز طاهر صاحب یو خبره مې داسې زړه ډېر خپه غونې شو چې نواز طاهر صاحب په خپل تبصره کې دلته د یو زنانی شاعر ذکر کړی دی او د هغې یو قطعه را کړې ده زه هغه قطعه وایم تاسو ته هغې قطعې نه پته لګي چې دا څومره لویه شاعره وه او څومره د نظر او د فکر خاوند شاعره وه او نواز طاهر لکه لیکلي دي چې د هغې نوم یې لیکل دی چې مرحومه الفت بیگم درد
او واو
مرحومه الفت بیگم او نو دا یو سره یې زمې د دې کړي غریب چې د ثواب پیدا ځکه چې ما سمرا د دې تذکرې دي ها چې سمرا د دې تذکرې دي نو په اړه کې
چې موږ ګورو نیو کو الفت بیگم الفت ته د مردان خار ده او هغه په 1908 کې پیدا ده خو دا هیڅ مری مجموعه نه ده چاپ شوی صرف په ادبی تذکرو کې دی کې نوم راغل دی دا کده ثوابه د مرحوم الفت بیگم درد د ژوند المیه می دا غي په شعرونو کې خط غور لوستي و دا نو ظاهر شي هغه زما د یو ګران دوست خپل خور و شاعر خور و هغه د خپل کور د چار دیوارای نه بهر چرې قدم نو ویخه دا هغه دا کې ته دغه د فکر او فن د کمال سره سره هغه د ژوند د حق کرب و یتن را ولاړه شوی دا کوم چې د هغه ژوند کې د هغه په زړه کې شوی و یعنی نو صاحب سیب د هغه و چې زما د دوست خور و او شاعر و او کور چار دیوارای نه بهر قدم نو ویخه د هغه ژوند کې و ډیر درد او کرب هغه درد او کرب وی په دې کې ته کې دی خو نو شاعر صاحب خپل پوره په ژوند کې په دې شاعر معنی بیا نسبی کړی دی او نه دا څرګنده کړی دا چې د دې د دوست خور و نه هغه شاعری په مخ راويستې ده د هغه لیکتې ته وګورې څومره دې کې په ښه شاعری دا څومره فکر دی ککوی می د زخمی زړګي پښتنه ککوی می د زخمی زړګي پښتنه په تاوده تبخی واچو د وساس کې
واو
ککوی می ککوی می د زخمی زړګي پښتنه په تاوده تبخی واچو د وساس کې او زما جون هغه رخمنه لوپټه ده زما جون هغه رخمنه لوپټه ده چې په غنوې خوراکې بیا یې راخ کې
واو واو
شیر دې څه کې تا ده
واو واو
څومره خیال دې
په دې په دوه پروګرام کې دې مې چیر کړې دې او دا تیر زبردست دا تیر ښه شعر ده په په او دې دې تعلیم هم په خپل ګوډي پلار دې رزم شړیو دې پلار دې له تعلیم په خپل کور کې ورکړل دې دې ته په کور تر اچې دې سبق په خپل کور کې ویل دې
نو د کار چې موږ به رامدمو د دې کلام د حاصلولو په کوشش کوو د دې ژوند حالاتو په کوشش کوو او کوم ته د دې کلام په لاس راغې د مغموم چې په لاس راغې زما په لاس راغې تاسو په لاس راغې په دې به یقینا به مو پروګرام کو چې دا د کم معیار شاعري زده د کتاب بیا دولم ک کوي مې د زخمی زړګي پښتنه په تاو د تبخیوا چې و د وساس کې زما ژوند هغه رسمن له پټه ده چې په غنوې خوراک لري بیا راخې نو بالکل دا نو نو صاحب سے دبی تیسرے بیگم شاعری باندې د تبصره لیکل دا او تیسرے بیگم چې کوم ده نو د هغه شاعری کې یو خدابه د ژوند یادونه دي او یو بیا د هغه خپل د خاوند یادونه دي زیات د هغه شاعری کې لکه د ژوند اجتماعي یادونه دي هغه او دا خصوصا هغه خپل خاون سره د هغه چې کوم یادونه دي حقوم دي خو عام شهري دی هغه چې کوم ده چې کوم کې په دایا دي نه نشته نو هغه هم دی راځه نو د ژوند یادونه لکه څه داسې دي چې غزل د درې شعرونه زین زما د زړه د نیری ګلا تا ته څه یاد دي د تاریخ باغ کې ګلا ما ته خیا دي زما خزان و هدي ژوند ته خلق وګورم ما ته په دې کې هغه ستاسو کولی راتله یادېږي او هغه وختونه تیر وختونه بیرته بیا ناراضي هغه وختونه تیر وختونه بیرته بیا ناراضي ما ته لمحه په لمحه ستاسو د کاټه یادېږي دا دی هغه عمومي شاعري ده او دی هغه عامه شاعري ده خو ځینې شعرونه دی هغه داسې دي چې هغه بالکل د هغه خواند وادي سواته اشاري دي پکې بلکې دی هغه په یاد کې دي لکه سوپ آشنا زما په خواره ولي سوپ آشنا زما په خواره ولي سوپ مرور جانان به بیا را ولي یار می زمانه مرور تل دي سوپ په خواله پر زار را ولي او چته ریختونه یار به راشي زما چته ریختونه یار به راشي زما چې به زیباله خوب خنده را ولي نو د دې دا شعرونه چې کوم د دې په دغه په یاد کې لیکل دي دا میاګل جهانزيد ولی سواد په یاد کې لیکل دي زه چې دا دوم نو ماته په تاریخ کې ځنه داسې شاعرانو یاد شي چې دا اکثر شاعرانو چې کوم دي هغي خپل په ژوند کې چې هغه څنګه شاعري کړل نو دغه په ژوند کې داسې یو ادمیه و داسې یو ټریډ ټریډي و داسې یو غمو چې هغه ټول شعرونه چې دی هغه هغه ته اشاره کوي. لکه موږ به ګورو چې د اکبر بادشاہ زمانه ده او د کشمیر یو لوی شاعره چې کوم په اول ځل کشمیری ژبې ته غزل ورکړی دی. او بیا لویه خبره دا وه چې هغه په فن پوهېده، غزل په فن پوهېده، نو اول ځل یې کشمیری ته غزل ورکړی. او لویه خبره دا وه چې هغه په کشمیری موسیقۍ باندې د هغې ډېر وګورو او هغې د فارسی سازونه او د کشمیری سازونه هغه یو کړدي او هغې نه هغې نوي سازونه ترتیب کړدي او په هغې سازونو به هغې خپلې غزلې ویلې او مطربان چې کوم یا سازیان چې کوم هغې ته به هغې موسیقي برابروله. نو څه وخت هغه د ژوند په حالاتو باندې ما یوه مصنوعي لیکل ده زما د کتاب کې اخرنی کوم چاپ ته درې شاعران درې کیسې. نو دې کې خو یو ما شاعره ولا العارفه د هغې د ژوند حالات مې په یو نیمو سلو شعرونو کې بیان کړي وه او یو دا حبه خاتون وه. حبه خاتون چې کومه وه دا یوه عامه ښځه وه خو بادشاه ته واده شوه یوسف چک ته. او کله چې اکبر بادشاه فوجونو په هغې حمله وکړه کشمیر یې تر نه لاندې کړو یوسف چا چک یې په بهار صوبه کې کېد کړو. هغه نه پس چې حبه خاتون کومه شاعري کړې ده نو هغه څنګه چې کشر بیګم زیاته شاعري چې کومه ده هغه اشارې ټول والي سواد ته دي د هغې خپل خاوند ته دي. نو دغه چې حبه خاتون وموي لکه د هغې د حبه خاتون د کشمیری یو غزل ما پښتو کې ترجمه کړو وسې اوروم هغه وایي هغه جانان مې چا لیدلی دی نو حال وایې. دا حبه خاتون وایي هغه جانان مې چا لیدلی دی نو حال وایې. زما یې سل ځایه دا فکر آباد کړی چې دی ظالمه زه دې لکه واورې ویلې کړې یم نوی ستم دې ما د پاره ایجاد کړی چې دی او په ما یې دا هم ظلم وکړو چې هېره کړم نه زما ذکر نه زما نوم یې یاد کړی چې دی او زه پرې خود یم د هند په میدانونو لاړو هغه په بهار صوبه کې په هند کې کې دوه خاوند دي. نو زه پرې خود یم د هند په میدانونو لاړو زما د ګل غوندي وجود برباد کړی چې دی. نو دا چې شاعران چې کني دي د هغه محبوب د هغه جانان د هغه درد د هغه هجر دا ټول کیفیتونه چې دي دا د هغه د ذاتی ژوند چې کوم دی د هغه ذاتی ژوند نه راولاړي. نو کشر بیگم چې کومه ده د هغه ذاتی ژوند هغه پکې هم ډیر بیان کړی دی او په یو غزل کې هغه خپل پیژندګلو خپل معاشرتي مقام یا منصب په یو غزل کې بیان کړی دی. دا غزل څه ده میزه د سواد ته دنګ غرونو شاهزادګیم زه د سواد ته دنګ غرونو شاهزادګیم دې دربار ته زه راغلی پخوانه یم او د والي صاحب په یاد کې تلو سیږم ډېره تنګه په دې خپله زندګیم. یعنې دا د والي صاحب د مرګ نه پس ته بالکل واضح دی زه د سواد ته دنګ غرونو شاهزادګیم دې دربار ته زه راغلی پخوانه یم د والي صاحب په یاد کې تلو سیږم ډېره تنګه په دې خپله زندګیم. د هغوی په ژوندانه بهار بهار و اوس خزان دی هسې ګیر په بې وسیم او په دنیا کې د اخلاص ملګری نشته خو خبر زه په دوستۍ او په یارۍ یم. د هجران په سرو لمبو کې مې وخت تیر کړو زه په تمه د دې اور نه د خلاصۍ یم. اوس دا اور او دې نه خلاصۍ چې کوم دی نو دا هغه جدایي ده چې کوم د هغې د والي سواد ته مرګ نه پس ته چې هغې کوم څه دور تیر کړی دی. نو زه خو وایم چې د والي سواد ته مرګ نه پس ته هم د هغې په معاشره کې هغه عزت هغه مقام د هغو هغه منزلت هغه نه دی کم شوی د ژوند ټول سهولیات هغې ته حاصل دي خو هغه دور چېرته دی چې کوم د والي سواد په ژوند کې و. نو د یو ملکي ژوند د یو ملکي ژوند او دې وخت کې لکه د یو غیر ملکي ژوند په دې کې ډېر زیات فرق دی په دې کې ډېر زیات فرق دی.
بالکل.
نو دا 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 فرګونه چې کوم دي دا غي زه په ځای یاد کړی دي. دا زمون چې څومره زنانه شاعران دي تاسو چې خبره وکړه نو موږ ته خو په دې باندې فخر دی چې زمون پښتو په ادب کې زمون د پښتو ادب کې د ترجمې چې کومه ابتدا ده نو هغه بي بي زرغونه کړی ده. نو تاریخ ښایي چې د شیخ سعدي پوره چې کوم بوستان دی د شیخ صادق نو هغه بي بي زرغونه ترجمه کړو. نو دغه هغه یو مسلمان دا اوریدلې مې کیسه ده چې د لشاتو هم خوږه ده. نو دا ډېره روانه جبه کې په ډېره خوږه جبه کې بي بي زرغونه چې کومه هغې د شیخ صادق د کتاب منظمه ترجمه کړ ده. نو زموږ پښتو کې د ترجمې ابتدا چې کوم دی هغه د هغې نه کېږي د زنانو نه کېږي. بیا چې موږ ګورو چې حلیمه حافظه چې کومه ده د قرآن حافظه وه، حلیمه د خوشحال خان خټک لور وه، او هغه د شیخ صادق لاهوري مرید هم وه، ځکه چې د خوشحال خان خټک زوی عبدالقادر خټک چې کوم وه هغه هم د شیخ صادق لاهوري نه هغه بیت کړو. نو حلیمه چې کومه وه هغې هم د شیخ صادق لاهوري نه بیت کړو. نو د هغې په شاعرۍ کې یاره یو ډېر وسط دی او ډېر د فکر ژورتیا ده، او په هغې کې تلمیحات یو شعر به د تلمیحاتو په حواله پیش کړمه د حلیمه افزا د خوشحال خان خټک لور کې وه. د اشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، د اشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، نه پوهېږم چې ممتاز که نور جهان شوم.
نور جهان
اوس ممتاز چې دا د شاه جهان ملکه وه ممتاز محل، او نور جهان چې وه دا د جهانګیر بادشاه ملکه وه. نو ګورې په یوې مصرې کې دا دوه تلمیحات، د اشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، نه پوهېږم چې ممتاز که نور جهان شوم. نو دغسې بیا موږ راځو نسه کې بیا چې ګورئ د پښتو د شاعرۍ کې ځینې نومونه دي لکه بي بي نیکبخته ده، نو دا د شیخ قدم په نکاح کې وه. د شیخ قدم په نکاح کې وه. تاریخ ښایي چې منظوم د دې څه نظمونه دي د دې هغې ته منظوم پند و نصیحت هم وایي، یعنی هغه په نظمونو کې ټول پند و نصیحت دی. هغه کتاب نوم ارشاد الفقرا او کتاب نشته، خو لیک د هغې نظمونه په مخه راغلي دي. لکه دا یو شعر پرې ما نوټ کړو چې په زړه خاک شای مومنه په ظاهر په باطن سپینه، په زړه خاک شای مومنه په ظاهر په باطن سپینه، ظاهر زهد په اخلاص کړه په زړه ټینګ شه له یقینه. یعنی داسې هغه بیا نصیحتونه او پند چې کوم دی هغه یې منظوم کړ دي. بیا چې موږ راځو زموږ سنگ بی بی ده، او بیا زموږ زیتون بانو هغې شاعري نه بیا افسانې ته راغله، بیا د موجوده دور زموږ چې کومې ښځې شاعرانې دي، نو دوی خپل یو کردار چې کوم دی هغه په ادب کې دي ادا کړ دی، افسانه لیکل ده، ناول لیکل دی، شعر یې لیکل دی. نو موږ د دې شعر ته چې کوم دی هغې ډېر په درنه سترګه ګورو، او ډېر په خوږه سترګه ګورو، او د دې شاعري چې کومه ده. بل کشره بیگم چې کوم ده نو هغې ځای په ځای لکه هغې دا هم لیکلي دي، لکه رحمان بابا په حوالې وي چې هغه د انسانیت شاعر و، نو زما رهبر دی زما خوښ دی. نو په دغې تبصرې کې یو بل ځای کې لیکي چې شاعر له پکار ده چې دی داسې شعر نه وي چې په د چا زړه ازارېږي، یا په معاشرې کې هغې نه څه نفرت پیدا کېږي، یا څه بغوزانات پیدا کېږي. وایي داسې شعر ویل پکار دی چې مینه او امن پیدا کېږي. دا امن دا خبره چې دا لفظ یې استعمالی، نو زمونږ په زړو ریاستونو کې سمره امن او سمره مینه او سمره تعلیم او سمره معاشرتي خوږوالی او استحکام چې د سواد په ریاست کې، نو دومره خو په نورو کې نه. نو د کشرې بیګم یوه خوبي دا ده چې هغه خپل د خاندان خلک چې دی، ځینې کسان چې دي هغه هم په خپلو غزلو کې یادوي. لکه یو غزل کې خپلې خویندې یادې کړدي، وي خویندې زما ټولې قدردانې دي، خویندې زما ټولې قدردانې دي، دوی خو په ما ډېرې زیاتې ګرانې دي، او خدای دې موږ د ټولو بدو وساتي. دغه مو یو بل ته دعاګانې دي، ګرځي په نیکۍ پسې کوشش کوي، دوی د ښه خویونو مالکانې دي، او خپلو کې ډېر خوږ او محبت کوي، دو په محبت کې حرامانې دي. او دې اخرنی شعر نه دا هم پته لګي چې دا خویندې کشرې وي، وایي زه د خپلو خویندو قربانېږم، ما ته لا تر اوسه ماشومانې دي، زه د خپلو خویندو قربانېږم، ما ته لا تر اوسه ماشومانې دي. نو د دې په خپلو شعرونو کې، د کشرې بیبي په شعرونو کې یوه مینه ده، او یوه سادګي ده، او یو صداقت دی، او یو خوږوالی دی، او دغه خوږوالی یقینا چې د هغې په ټولې شاعرۍ کې دی. په سوات کې د هغې شاعري چې کومه ده په کوم مقام چې هغه وا په کوم مرتبه چې هغه وا ملکه وا کې هغه غوښتل نو دغه ډیرو شاعرانو نه دغه لیکونه وسل او په ډیرو شاعرانو ځان درو ډول او په ادبي حلقو کې ځان درو ډول دا هڅه هغه آسان خو هغه هیڅ داسې بارګینینګ نه دی کړی داسې هیڅ رابطې نه دی کړی خپل په کور پاتې شوی دا په پرده
کې او بل تاسو خبره کړې و چې تاسو د علاقې او کستل او یو د شاعر اوسو او دا غیر دل به احترام کړو دل به عزت ورل کړو نو مطلب دا چې د دې مینا خې چې د دې ادب سره مینا څونه زیاته و چې دا که تاسو یو کړ ذکر کړو په خبرو کې ورسته تاسو ذکر کړو چې دا څنګه چې تل ته کړو د دې عزت او احترام
ما ته چې د کیشری به د کوم کتابونه رسیدل دي نو دا هم زموږ د کلی ډیر مشر شاعر دی اک نواز خلیل پښتو یو کتاب دی چاپ ته د پښتو اردو فارسی درې واړو جبو شاعر دی نو هغه چې په سوال ته تلو کیشری به دي سره چرته او کنه هغه وی تراشه نو چې هغه تل دی هغه کې نو دی پاره ډوډۍ او پاره شپې کړ دا خپل د کتابونو پورا گیفت ولا ور کړ دی او هغه سره رابطه کې دا او دغه زرینه ماته دا معلومه شو چې هغه اکنواز خلیل ته وای چې ما خام نه تر ما سوتن بلکې ما سوتن تیر پورې دی وخت کې ما تفون مکوې چې زه ته لومړی یو وظیفه کوم هغه د ما خام نه شروع کوم او ما سوتن موږ نه پس تخلاصي نو دنه پته لګی چې هغه څنګه او د هغه روحاني یو بیداری هم ده یو روحاني قوت دی چې زه د ما خام نه تر ما سوتن موږ پورې مسلسل زه ته لومړی په یو وظیفه کې ناشته ما نو جیمه هیته ټول دنیا ورته قدر ورکړ دې نو ورته قدر ورکړو نو ورته احترام ورکړو او خدای دې هغه صحت ورکړي او خدای دې هغه روح سلامت کړي
بالکل ډیر 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 باندې ډاکټر صاحب دې د خوان دې د مزه خو کورې دې کورز خپل بل درو خو محترم ډاکټر محمد بغوم صاحب له داغې نه لک نظر خو چې غیر سره څنګه در سره کې ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خره لې وو
په خیر اوسه تاګه صاحب له مهرباني خوشاله اوسه
ڈاکٹر صاحب بس اور دا پروفیسر عطا رحمان عطا خبر مهم اور دی ڈاکٹر اسویل کو ہر سب خبر مهم اور دی سب در پر شری شری کوي د خزینه شاعرانو په دې په کردار باندې په پښتو ادب کې د خود چې دا کوم کردار دی کته دا ډېر اهم خبره ده چې دې او دا کشر بیگم په حواله باندې مو خبرې کو ور سره ور سره دا خبر هم کو چې را د دې خزینه شاعرانو د دې خزینه د کوارانو په پښتو ادب کې څو لوی کردار دي او دا کردار نور مخکې شنه د تل پکار دي
او نو دا ډېر ضروري شته بالکل زمونږ د ملګري چې کوم دی د وقار علی شاه سید وقار علی شاه نو هغه یو کتاب لیکلی پښتنې خزی او د قوم خدمت نو هغه پښتنې خزی چې کوم دی پای کې اکثریت چې کوم دی شاعرانی دي او هغه داسې مختصر لایف هیستری هم لیکلی دا چې دا پښتون رساله که تاسو وګورئ که دا چې کوم باچاهان شروع کړي وو که نه نو په دې کې د پښتنو ښځو کلامونه راغلي دي که نه ما چونکې زما یو مقاله چې کومه یو کتاب نه په دا زاده تحریک او پښتو شاعري کې ده هغه کتاب چاپ هم دی په 2005 کې چاپ دی نو دا زما د ایم فیل مقاله وه دا زاده تحریک او پښتو شاعري نه هغه لپاره ما دا ټول پښتون رسالې کتلې نه پای کې زمونږ دا زنانه لیکونکي چې کوم دي بلا شی دي ډېرې زیاتې دي او هغه چې کوم دی نو شاعري کړي دا ټپې او سو 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 او بیا دا هم پکې لیکلي دي چیرې دا صرف دا یو رساله ده چې موږ پکې خپل خیالات څرګندوي شو نور خو چې کوم دی په دې ملک چې کوم دی نه اخبارونه شته او نه رسالې شته چې موږ پکې خپل خیالات یا شاعري یا ادب هر څه چې وي نو لکه دا چې هغه ما اور باندې بیا اگر چې دا زما په پروجیکټ کې شامل نه و دا خبره خو باز راغونډې کړې دا سلو نه زیاتې وي سلو نه زیاتې دي چې کوم پښتون رسالې کې راغلي دا سټوډنټ په دې باندې کار کوي که نه چې مطلب دا دی چې صرف هغه پښتون رسالې کې چې کوم زنانو لیکل کړي دي که نه نو دا ټیک دی چې د هغې چې د هغې هغه لایف هیسټري خو موږ ته معلومه نه شي خو نومونه یې چې کوم دي نومونه او کلامونه دا چې کوم دی نو
دا زړه خبره خو نه ده دا دونه زړه خبره خو نه ده د دې د ژوند حالات بالکل معلومه دي شي ځکه چې دې پښتون رسالې ته خو دا پته خو چې دا د کوم ځای راغلي د کوم ځای نه د دې سره کار خو به موجود وي په
بلا زنانه وي ډېرې او څوک پکې د چا کلامونه پکې بار بار راغلي یعنی بار بار ریپیټ شوي دي کنه او څوک پکې نوي دي یو وارې کلامونه راغلي بیا لږ راغلي خو بهر حال دي ډېرې او بیا دغه وقار علی شاه چې کوم کتاب لیکلی نو په دې کې هم اس پتی کے اگا الف جان خٹک چکن بادشاہ خان تحریک دے پخ ملگری ہو کنا یو دا سنگھ بی بی سیدا بشرا بیگم او یو الف جان خٹکا او دا دی چکم ذکر کڑو کنا الفت بیگم درد نو دا ہم پک شامل دا نو بہرحال یہ ڈیری دی اچھا نمونہ ما تیار دی سر نہیں دیکھو لگا دادے چ دخو بڑا کنٹریبیوشن دے او اگر میں
بندے نو دکان دے رودونی سے درودونی سے او لور چوا اسو دا خر زبردست شان دا کنا
بیا دغه چ کم دے دے زمونگا شاجیان سے چو دے خدای بخی پشتو ڈپارٹمنٹ چیئرمین چو اگر ہم دخو ادب ادب کے دخو برخ کنا اگر ور باندې کې تار نکړي دا څه نور نورشته ده لیکل ور باندې ډېر شوی دی خدا لکه دا غونډول پکار دي زمونږ کوټه یو لیکون کړي عبدالرؤف رفیقی صاحب اگر ور باندې هغه هم کتاب لیکلې او هغه کې هغه خزو چې کوم برخه ده په ادب کې هغه ته اشاره کړي بلا ډېر زیات خزي دی سره دا زمونږ د دلال پښتونخوا کدا غبر پښتونخوا افغانستان سره حساب نه هم کو زمونږ خپل پښتونخوا چې کوم ده دومره شاعرانې دومره ادیبانې دي چې هغې خدا دی چې دا یو سسټمیټک د یو نظام لاندې په دې باندې کار په کار دی ښه په ډسپلن
کې ډېر ضروري دی ډېر ضروري دی ډاکټر صاحب
دا ډېر ضروري دی خو لکه دا دی چې زمونږ طرف ته خدا خو د ادارو کار دی که نه ادارې شته نه ادارې داسې نشته یو پښتو اکیډمي دی نو پښتو اکیډمي هم مطلب دا دی چې هغې ته ډېر کارونه په سر پراته دي او اگر چې څوک کوم کسان چې ډایرکټران دی دوی راغلي دي کارونه ډېر کړي دي خو لکه کارونه خو ډېر کول په کار دي نو هغه یو ادارې نه شي کولی دا لکه مطلب دا چې اکیډمی ادبیات ته د هغې ته کار په کار دی یا کلچر ډپارټمنټ ته او انفارمیشن ډپارټمنټ ته د ایچ ای سی د هایر ایجوکیشن چې کوم ډپارټمنټ نو دا چې کوم دی دا ټولې ادارې چې کوم دی دوی ته لکه دا د دوی په دغه کې راځي په فرض منصبي کې راځي چې دا کارونه وکړي نو خدا دې چې هغه سي نظام
کلچر ډپارټمنټ په حواله نه پويګم ډاکټر صاحب چې زموږ د کلچر ډپارټمنټ څخه زه په دې نه پويګم زه اوس په پونه شم چې راتلی د دې سرول دی د دې ساغه دې زه خو دې پیسې باندې ګورو
سم یاره دا خو چې کلچر ډپارټمنټ تاسو لا شي کنه تاسو به نه وایي چې دا ډپارټمنټ دی تاسو وایي چې ګزه چې ته خوشی لري ته رالم لکه نه پکې څو بنیادم مينه چې دا بنیادمان دې پکې چرته دا کار کوي کې کوي څه کار کوي دا تاسو خبره دا ٹھیک ده چیز پتا پکے لگی چیز دل تکے کار سوکی اس سکار کئی اور دا سوک سوک بھی پکے لیکن دا پکے اس پتر لگی خجی نو دا کشرا بیگم چکم دا نو خاغلی عطا و رحمان عطا سے پروفیسر سے دا دی آگا لند شال پیجنگلی خوی اکڑا خو پیجنگلی پورا لیکن دا سو نشو چی دی دا خو خدا چی بیا دا گو بی زمان کو ہر سے داوی چی آگا جوان دے رکے دا کنی دی عطا الرحمن عطا دے خبر نو دا پتہ ہم لگے دا چہ دا کشر بیگم جندے دا کشر بندے نا لکہ دا دے چے دت دتا پورا تفصیل پکارو چہ دا کشر بیگم دا دا کم دے یعنی والی سواد چکم دے آخو دا سواد چکو نا نو دا کشر بیگم دا کم دے دا یعنی بنیادی طور دا اسی دون کی دا کم دے دا پروگرام پورا تفصیلی پکار دے بیا چکن دے والی سوات آگا دے خیلے پیدائش نیٹے پنجم جون خیلا او د وفات نیٹے څوالسم ستمبر خو کال یو نه خېلو چې په کم کال کې پیدا دی په کم کال کې مړ دی
دا بالکل
لکه دا دی چې دا خو پورا تفصیل په کار وی پورا لکه دا خو یو ګوره دا پروګرام چې کوم دی دا خو یو ریکارډ دی کنه دا خو پروت دی کنه په ریکارډ کې پروت دی نو اوس چې ته نېټې ښایي ورځې ښایي پنځم جون سوال سم ستمبر دا خو وای کړه دا کم کال کې پیدا او په کم کال کې مړ شو
بالکل
بیا چې کوم دی نو د دې نیمګړی ژوند چې کوم دی دا درې کتابونه دي کنه یو نیمګړی ژوند دی یادونه دی او بل د وخت په پیړې او دا هم ما ویلي ګو هر څه په ویلي چې پدا یو کتاب باندې چې کوم دی مقدمه د شهدو ګرلز کالج پرنسپل هوا فخر
حليم
فخر باندي...
حليم فخر
حليم فخر نو د دې ذکر هم پکارو چې دې چور پاتې دی باچې لیکل نو دای ملګری وا کدا کلاس لو وا کدا زکه پدې باندې چې دا باچې لیکل لو خامخ فلي کریم نو اشاد سے خدا مونږ بداو چې دا هم د سوات ته نو ک پد ته باندې دی باچې لیکل ہاں جی
تړنې دی جی
تړنې کدا هو او
نو
نو خدا دې شهدو پرنسپل چور باندې کدی ملګری نو آیا داسو کو ولی پی مقدمه لیکلی لکه ملګری وا کدغه بلدار چې د دې کشر بیگم د تعلیم ذکر هم ونه شو چې دې تعلیم څومره کړی وې چرته کړی وې کوم دې تعلیم کړی وې نو دا ټول تفصیل پکارو دا تفصیلات چې کومه دا پکارو او تر څو پر دې دا تفصیلات نه ویني د دې دا شهري چې موږ ولې نو پورا هغه سه لکه پند بوله راکې
خصوصاً تورامان جنزیب کالج کے پروفیسر دونوں میسج ورته چپلاس لے گلے طرف سے لکھ لے چیرا
عمر دے ڈاکٹر
صاحب مطلب صرف پیدائش تو ورز ذکر کرے
ذکر پکارو گنا زنه زمونږ شهران چکم دی نو اوس دا خالق صاحب چې دا عبد الخالق خالق صاحب ډېر ښه شاعر وو تاسو دی هغه شاعری وګورئ کړه دومره ساده حالانکه د باچا خال په زبانه کې بچي مشاعری کې دی نو خالق صاحب په ډېر مشاعرو کې فرست نامونه اخستی دي دا کله خالق صاحب چې کوم نظمونه نو هغه رومبنی نامونه اخستی دي او کتا سي دا هغه شاعری وګورئ ډېر ساده جبې دومره ساده دا هغه کتاب چې کوم نه زو زمانہ زو زما زمانہ چې تاسو کړې دومره ساده شاعری ده کنه چې ته به دا خبرې کوي خدای چې یو پیغام یو 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 میسج او یو معنی خو پکې شته کنه نو دغه سي دا د کشر بیگم چې کوم نه د شاعری ساده ده خو پدې کې یو ډېر ډوب مفهوم ده او یو ډېر پیغام ده پکې یو ډېر لوی پیغام پکې ده هغه چې کوم ده د خپل خاوند متعلق یو پیغام دی ګوره د دې نه دا پته هم لګي چې په دغه کور کې چې د دې دا دومره د خوشحالۍ ژوند تېرېدو په دې باندې یعنی په نورو لفظونو کې دیوالی سے په ژوند باندې هم یو رڼا غورځېږي چې یاره هغه دومره یو عظیم سړی چې د خپل ټبر سره دومره د خوشحالۍ ژوند تېرولی هغې ته یې دومره خوشحالي ورکړې وه
بالکل
او نو دا چکم دے دو لکہ دے خود چکم دے یو تاریخ بیان کرے ہوئے او دا ٹول کتاب لو ہم کتلی نے دی دا ٹول کتاب نے چی سڑے کوئی زکر چی دا یو کتاب چکم دے دا یو کتاب انتصار ما خیال دا خپل خاون پر نوم مانے کرے رہے کہ نا نو لکہ دا دے چی پدے کی یو پیغام شتے اس مثلا دا دے چی تا زندگی نا خوشحالی زمان او ته په سیالانو کې سیالی زما ته زندگی ته خوشحالی زما ته په سیالانو کې سیالی زما او استاد د خایس دغه اثر و یارا تم خودی تب خودی زما دا وګوره کړه دا څومره یعنی ساده لزونه دي تا د خایس دغه اثر و یارا تم خودی تب خودی زما یعنی مطلب دا دی چې ستا په سر باندې چې کوم دی نو که زما دا دومره بادشاہی ده که زما دا دومره خودی ده او دا زما دومره خودداری ده نو دا ټول چې کوم دی دا ستا په سر ده اوس که دا تاسو خپل خاوند ته دا خبره اړوئ که هر چا ته اړوئ خو لکه دا ده چې دې کې یو پیغام خوشته کړه ته زندگی ته خوشحالی زما ته په سیالانو کې سیالی زما یعنی مطلب چې زه ستا په سر باندې چې کوم دی نو سیالی کوم زه که دا دومره سیالی کوم یا دا دومره ماته ځان لوی ښکاري نو دا ستا په سر باندې او ته وي د زیب د زندګۍ ملګری ته وي د زیب د زندګۍ ملګری خدا ښاغلي عطاءالرحمن صاحب دا وایي چې د دې نوم چې کوم دی بخت زیبا دی که نه او دلته کې دا چې کوم دی تخلص زیب استعمال کړی ته وي د زیب د زندګۍ ملګری هغه شان ته زندگی زما یعنی مطلب دا چې ته وفات شوی یې خو زه ستا په جدایۍ کې ستا په تخیل کې ستا په تصور کې چې کوم ژوند کوم نو ته زما نه جدا شوی نه زما ستا سره همغه شان زندگی ده کوم چې په ژوند باندې زموږ ژوند و نو ستا د وفات نه پس هم زما ژوند چې کوم دی همغه سې چې کوم دی تا سره په تصور کې تیریږي بیا دا بل غزل چې کوم دی د دې یو څو شعرونه دي چې راغې چې پیغام دې زما سترګو ته راغې چې پیغام دې زما سترګو ته لاړه به په خیال کې دې تا سترګو ته دا ګوره څومره ښه شعر دی راغې چې پیغام دې زما سترګو ته لاړه به په خیال کې دې تا سترګو ته او ګل شي خو بیا عمر دې د ګل مشه ګل شي خو بیا عمر دې د ګل مشه زار شما لوګې شما ستا سترګو ته
ډېر ښه
او تا ته په کتو کتو کې ورک شوم تا ته په کتو کتو کې ورک شوم او دواړه به اوس ګورو زیبا سترګو ته دلته کې زیبا چې کوم دی غالباً د تخلص دپاره هم استعمال کړی دی او د زیبا خپلې معنی هم شته که نه نو لکه دا دی چې ټکر صاحب ډېر ښه شاعره ده او په کار خدا دی چې لکه دا دی چې هغه پوره تسلي ونهشي سړي باندې که نه چې یاره پوره د دې ژوند باندې خبرې شوي وي ډېر زیاتې عطاءالرحمن عطا صاحب دی دې خفه کېږي نه دا زمونږ کشر دی او مونږ چې کومه خبره کوو نو مونږ د دې دپاره کوو چې یاره یو کار چې وشي د ښه نه ښه وشي اګر چې د خپل طرف نه پوره کوشش وکړو مونږ ته د هغې د کتابونو د ټولو معلومات راکړو خو لکه دا ده چې که نورو معلومات وای نو لږ به مونږ د کشرې بیګم د ژوند متعلق د هغې د فن متعلق او بیا چې اوس ژوند په کم حالت کې دی یا اوس کوي اوس نه کوي مطلب دا چې دومره فعال ژوند تروی شي یا نشي تروی نو دا ټول معلومات لکه په کار وو ځکه چې دا دې چې دا کوم د دې د پیدایش کال 1945 یا 1946 نو د دغې په حساب باندې خو دا د اویاو نه زیاته ده که نه خو لکه دا دی چې زمونږ ډېر داسې شاعران او شاعرانې دي چې هغې په ډېر د اتیاو کالو نه زیات چې وي نو هغې ښه فعال ژوند تېروي نو په کار دی چې مونږ ته دا ټول معلومات حاصل وي چې یاره اوس دا په دې پوزیشن کې ده او که دا لیکل کوي نه کوي او که لیکل کوي کم لیکل کوي شاعري کوي یا نثر لیکلی دی نه دی لیکلی نو دا ټول معلومات په کار وو او که مثلا زما سره اتفاق کوي نو یو پروګرام پرې بلوکې یو پرې بلوکې او پوره ژوند چې کوم دی پوره ریسرچ پرې وکړو یاره ځکه چې دا اوس خامخا هسې هغه دغه چې کوم دی وار خو تېرول نه دي په کار که نه نو
سوچ کو بل پروگرام پہ خبروں کو
ڈاکٹر